السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
په پېښور کې د ایف سی پروګاټي برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د افغانستان انتخابي کمیشنونو نوي کمیشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې څوګند پورته کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هېواد یې 12 ټنه درنې اوبه عمان ته ورکړي دي. او سم د خبرونو تفصیل، په پېښور کې د ایف سی پروګاډي په برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشنز سجاد خان رسنوي ته ویلي 14 نن سهار په بشیر آباد کې وسوه. نوموړي زیاته کړه په لټنې روانې دي چې آیا پروګاډي لاسي بریم بمې برید شوی که هلته وار له مخه پټ شوی بم چاودېدلی دی. یو زخمي ایف سی اسکر مشال ریډیو ته وویل
په کې آباد ته راغلی وو ډیوټۍ له د محرم هغې نه واپس د خپل ځي ته دغه ته د دغه کوم ځای د رهایشګاه په باچا خان مرکز کې هلته ګاډی لوټ کوه دغه دین بیت کو شپ کړی عمومي بلاسټ نه
د لیډی ریډینګ هسپتال وایان ذوالفقار بابا خیل مشال ډو ټول په 14 کې درې اسکر وژل شوی او شپږ ټپیان دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید ذمہ منلې ده. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسوالو د مرګ پر سزا لاسلیک کړی دی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر نن په خبر شوی بیان کې تور لګولی دغو مشکوکو وسوالو پر اولسي ځایونو فوجانو تعلیمي ادارو او مؤسساتي نظام بریدونه کړي وو. بیان یې دا کوي په دې کې شپږ له ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان او څلور له لشکري جنګوي سره تعلق لري. په بیان کې دا سوي دغو وسوالو د عدالت مخې ته د خپلو کړنو اعتراف کړی دی. پوځي عدالتونو پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته جوړ شوی چې قرباني د بشري حقوقو سازمان نیوکه کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد په سیمه کې د وسلو زغل نه غواړي. دا خبره نواز شریف نن په کراچۍ کې د جنگي سامانونو د نندارتون پرانستي غونډې ته وکړه.
پاکستان پر دې کلک ولاړ دی چې په منطقه کې د وسلې د زغل ملګرتیا ونه کړي، بلکې د امن لپاره د وسلو مرسته کوي، کوم چې همیش د آیډیاز د نندارتون سرلیک هم وي. پاکستان د ښې وسلې په جوړولو کې مخ پر وړاندې روان دی، نو ځکه پر دې مهال زه دا وایم چې نړۍ هم د پاکستان سره کاروباري اړیکې نورې خیږي.
د پاکستان سرکاري رسنۍ د چارواکو له قوله وایي په نندارتون کې 12 ملک بهر ملکي او 155 ملکي کمپنۍ په خپل جنگي سامان نندارې ته وړاندې کوي. نندارتون به د نومبر پر 15 پای ته رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان نن خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پرون د فاټا اصلاحاتو په اړه د بحث پر مهال د کمیټې غړي تر ډیره په دې متفق شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا غړې شي، خو یوازې پر دې بحث روان دي چې دا پروسه دې په څومره وخت کې مکمله شي. نوموړي وایي د فاټا خلک د 2013 په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي ونټاکي، د عمل به د نورو 15 کلونو لپاره وځنډي شي. د افغانستان انتخاباتي کمیشنونو نوي کمیشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غني په دغه غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وویل چې دغه نوي کمیشنران د یو شفاف بهیر لمخې ټاکل شوي دي. د ولسمشر د فرمان لمخې نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشي، ملیحه حسن، وسیمه باد غیسی، رفیع الله بیدار، ګلاجان سعید او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فائز، علی رضا روحانی، همیرا اقمل او عبدالعزیز آریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د کمیشنرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو د 2019 مالي بجټ غیر متوازن بللی او ولایتونو سره امتیازي چلند ښودلی دی، خو د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې نن د مشرانو جرګې مشاورتي غونډې ته وربلل سوی وویل چې د راتلونکي کال بجټ د ولایتونو اړتیاو ته په ته په کټو په پام کې نیول سوې دي. د 2018 مالي کال بجټ 1,600 ارب افغانۍ دي چې 208 ارب عادي او 108 ارب یې پراختیایي بودیجه ده. د راتلونکي کال د بجټ سند درې اونۍ مخکې د مالی وزارت لخوا مشرانو جرګې ته وړاندې سو. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هیواد یې یو لسټنه درنې اوبه عمان تور کړي دي. ایرب خبري اژانس په وینا علي اکبر صالحی نن ویلي یو لسټنه درنې اوبه وارلمخه عمان تور کلسبي او نور هم پکې دلچسپي شوډلې ده. درنې اوبه په یو خاص قسم بټي یا ریاکټر کې استعمالېږي چې ورزخه پلوټینیم جوړیږي. پلوټینیم بیا د اټم بم د جوړولو لپاره کارول کیږي. تر دې وړاندې د اټمي توانایي نړیوال سازمان ویلو چې د ایران د درنو اوبو ذخیره تر 130 ټنه زیاته سوي او دا د ایران او ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي اټمي تړون تر اندازې زیاته برخه ده. د ایران اټمي توانایي سازمان ویاند بهروس کمال وندي یو اونۍ وړاندې اصرار کړی چې تړون چې تهران له تړونه سرغړونه نه ده کړې. د ترکی وزیر اعظم بینالی یندرم په کم عمره کې د ماشومانو د ودونو پاړه لانجمن قانون د نور وړاندیزونو په خاطر بیرته اخیستی دی. نوموړی نن وویل چې د ولسمشر رجب طیب اردغان په خواسي د قانون اخیستی او کمیشن ته سپارلی چې دارنګه مخالفه ګوندونو ته وخت ورکسي چې په دې اړه خپل نظرونه تیار کی. دا ګام لغ وروسته واخیسته چې قانون پارلمان ته وړاندې شو چې پکې اکثریت د واکمن ایکې ګوندی. په مجوزه قانون کې اجازه ورکړل شوې چې د جنسي تیروي په مقدمه کې سزا شوی کسان به په دې شرط معاف سي کچيري له ضرورت شوی کس سره واده وکړي. د دې قانون لوجه په ترکی کې مظاهره شوی او مظاهرچان تنقید کوي چې له دې قانون سره به جنسي تیروي جایز وګرځول شي او له ماشومان سره د واده کار به وستایل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 40 پیسې او 114 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 133 روپۍ او 133 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 10 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او کوټه په یو نیمځای کې اوریزه خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن د پیښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی سرتیرو په گاډي به می چاودنه شوي چې پکې درې سرتیری وشل شوي دي.
په کې رابات تر اغلی وډه ټایلا د محرم هغه نه واپس د خپل ځی ته بچا خان مرکز کې هلته ګاډه لوټ کوه دا غوډین به په شپه ته هم نه بلاس نه.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویدی باید په 2013 کال کې کېدون کې عام انتخاباتو کې فاټا ته هم په صوبایي سملې کې څوکې ورکړل شي.
په دې کې ضروري خبره دا و چې په دې کې موږ ته صوبایي سم دی چې څنګه په دې وخت کې 2018 پورې ملاو نه شي د لیمیټیشن ونه شي دا بیا 2023 تر رسیدلې.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د جنگي سامان سلور وسنی نمایش پیل شوی او د بلوچستان حکومت غواړي چې په مدرسو کې عصري زده کړې شروع کړي.
ستونز دا ده چې د مدرسې سرټیفیکټ چې دی هغه د سرکار د لپاره نه یو ځای قابلیت قبول دی نه هغه یو ځای دا چې هغه کوی چې د خپل بچانو د لپاره د روزي ګټلو یو وسیله یو ګرځي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته نن د پیښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی سرتیرو په گاډي به می چاودنه شوې ده چې پکې درې سرتیری وشل شوي او د یو عام وګړي په ګډون شپږ نور پکې زخمیان شوي دي. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال د انتظامی په وینا شبل کسانو کې د دوو روغتیایي وسه د اندېښنې وړ ده. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. تفصیل د سلاند یوسفزي په ریپورت کې.
د پېښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی په گاڑی د شوی بمی چودنې ټول جوبل کسان د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال ته راوړل شوي دي. چودنه کې جوبل شوی د اف سی یو سرتیری اعزاز علی مشال رډیو ته وویل چې دوی د محرم له ډیوټۍ واپس خپل مرکز ته روان ول.
په کیر آباد ته راغلی و ډیوټۍ لا د محرم هغې نه واپس د خپل ځای ته دغه ته دغه کمځای بچا خان مرکز کې هلته گاڑی لوټ کول.
د پېښور پولیسو سس پی اپریشن سجاد خان هسپتال کې رسنیو ته وویل چې چودیدونکي توکي لمخ کې د سړک په غاړه ایښودی شي وو او د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره سیمه کې عملیات روان دي. د لیډی ریډنګ هسپتال ویان ذوالفقار بابا خیل مشال رډیو ته وویل چې په جوبل کسانو کې د دوو روغتیایي وضع د ډاډ وړ نه ده.
درې خو مونږ سره چې کم دی نو هغه ریسیو ډډ وو مونږ سره او شپږ چې کم دی نو باقي دی کې زخمیانو د شپږو کې چې کم دی نو یو مونږ سره سویلین دی او باقي شپږ دا سیکورٹی اہلکار دی. زخمیان یو خود بم زخمیان چې وینو داغه بارا کې سویل نه شي خو پتی کې دوه چې کم دی نو هغه مطلب کمپیریټیولی لک سیریس دی او باقي هغه سټیبل دی.
د پیښې ذمہ داری وسلوال ډلې جماعت الاحرار منلې ده. زلان یوسف زئی مشال رډیو پېښور.
د سلان یوسفزی په ریپورت کې تاسو سره دل چنن د پېښور په بشیر آباد سیمه کې د اف سی سرتیرو په گاڑی چاودنه شوې ده چې په کې درې سرتیري وژل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز تېره ورځ قومي اسمبلی ته ویلي پکار ده چې په 2013 کال کې کېدونکو عامو انتخاباتو کې قبائلی سیمو ته هم په صوبائی اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي. نوموړی چې د قبائلی سیمو د عیني انتظامي اصلاحاتو د کمیټې مشر هم دی وایي که داسې ونه شي نو د دې سیمې اصلاحاتي عمل به د نورو 15 کلونو لپاره وځنډیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسۍ تر مخه چې فاټا اصلاحاتو بحث سرته رسولو په موقع د خارجه چارو مشیر قومي اسمبلی ته وویل چې د فاټا مشران د فاټا د قومي اسمبلی غړي او سیاستوالي د فاټا خیبر پښتونخوا سره په شاملولو متفق دي خو په دې کې د وخت مسله رامخته کیدای شي. د دا هم اویل که فاټا ته په راتلونکي ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو لپاره موقع نه ورکړی کیږي نو دې کې نور 15 کاله لګېدای شي. ښاغلي سرتاج عزیز په قبایلي سیمو کې مقامي انتخاباتو تجویز هم ورکړو او ویې ویل چې امنیت پسې ساتلو لپاره به 40 نور د لیوي ځواکونه اخیستی کیږي او دا شان د سپریم کورټ او های کورټ دایره کار به هم فاټا پورې غسول کیږي. دا هم اویل چې په دې اصلاحاتو کې رواج اکټ هم شامل کړی شوی دی او دا ځکه چې هغه څوک چې د جرګې د لارې فیصله کول غواړي نو د دې په مرسته به کولی شي. د لړکې د باجوړ ایجنسۍ نه د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي د حکومت کوشش دی چې کال 2013 په ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره په قبایلي سیمو کې ټول ټاکنې وکړي. شهاب الدین په وینا چې حکومت فاټا اصلاحاتو کې ډېره زیاته دلچسپي ښودلې ده او غواړي دا چې سر تر سره دا سینټ نه هم منظور کړي او په کابینې کې پرې بحث وشي.
غټ پیمانه سره ډبلیو ټچ باندې اصلاحات دي. په دې کې به شل زره لیوی برتي کیږي. په دې کې به کم دیش وینګونه د اف سی اسټابلیش کیږي. دغه سی به د پولیس ټریننګ لیوی لور کې کیږي. نو دا یو پروسس دی، دا به روان پروسس وي. خو په دې کې ضروری خبره دا وه چې په دې کې موږ ته صوبایي اسمبلی کې سیټونه په دې وخت کې 2018 پورې ملاو نه شي، ډیلیمیټیشن ونه شي. دا به بیا 2023 ته رسېدلې. نو دا بنې په دې باندې ټولو پارټو او په دې باندې خپل قبایلي ممبرانو پارلیمنټس باغې باندې ډېر زور واچو. دا ډېر ضروری خبره دا چې موږ په نوټیفیکیشن وشي، سیټونه ملاو شي، نو دې سره به په ریفارم چې کوم ترانزیشن پیریډ دی نو په هغه کې به موږ ته ډېره اسانی پیدا شي.
هم دې لړ کې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي
دا یو غټه کامیابی ګڼم او بیا پسې دا چې حکومت په دې باندې زموږ سره د ډېر حد پورې اګری دی چې انشاءالله تعالی په 2018 کې به هم د صوبایي اسمبلو سیټونه فاټا عوامو ته ورکړی شي. چې دا ورته میلاو شي د دې به دا فایده شي چې موږ به لکه د کې پي کې سره د یو کېدلو هغه امپلیمنټیشن عملي عمل به شروع شي چې موږ د یو کېدلو والا یو بنیاد کېښوی شي، بیا به دا نه ایسارېږي.
یا دې وي چې د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د فاټا ځینې پارلماني غړو لخوا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت مخې ته راغلی و. فاټا اصلاحاتي رپورټ د تېرې میاشتې په 9 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې شوی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لیډیو تاسو ورې د کراچي په ایکسپو سنټر کې د جنگي سامان سلور ورځنی نمائش د نن نه پیل شوې د چپرانستې وزیر اعظم نواز شریف کړي. په دې نندارتون کې د نړۍ 21 او د پاکستان 155 کمپنو خپل جنگي سامان خودي او د نمائش ته له وسله د امن لپاره نوم ورکړل شوې دي. تفصیل د محمد عمران نورو.
د نهم آیډیاز 2014 په نوم د دې نندارتون ته بیا ڈیفینس ایکسپورٹ اینڈ پروموشن آرگنائزیشن لخواشوی چې پکې د پاکستانی کمپنیو په شمول د درې سلویخت هیوادونو نوی پلاوی ګډون کوي. د پرانستی دستوری ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې پاکستان کله هم د نړۍ د کوم هیواد سره د وسلو سیالی نه کوي، خو د خپل دفاع لپاره جنگی سامان جوړولو کې هم مخ پر وړاندې روان دی.
Pakistan remains committed to discourage any arms race in the region. We in fact
دوی پاکستان پر دې کلک ولاړ دی چې په منطقه کې د وسلې د زغل ملګرتیاونه کوي، بلکې د امن لپاره د وسلو مرسته کوي، کوم چې همیش د آیډیاز د نندارتون سرلیک هم وي. پاکستان د خې وسلې په جوړولو کې مخ پر وړاندې روان دی، نو ځکه پر دې محال زدا وایم چې نړۍ هم د پاکستان سره کاروباري اړیکې نورې خې کوي. د وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د تیر کال په پرتله روان کال د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي، چې وروستو سرمایه کار دلته را روان دي او په معاشي توګه پاکستان د خوالي پر لور روان دی. د پرانستې په دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف تر څنګ د درې واړو ځواکونو مشرانو هم ګډون وکړو. د پاکستان سرکاري میډیا د دې نندارتون د چارواکو د خولې وایي چې 21 بهر ملکی او 155 ملکی کمپنۍ به خپل جنگي جوړ سامان په دې نندارتون کې ښایي، کوم چې په نومبر تر 25 نیټې روان وي. په دې نندارتون کې لگزمبرګ، ډنمارک، بیلاروس، پولینډ، چک ریپبلک، سویټزرلینډ، بلجیم، نایجیریا او رومانیا په لومبي ځل ګډون کوي. راپورونه وایي چې په دې نندارتون کې به پاکستان د بیلابیلو شرکتونو سره په 44 لوزنامو لاسلیک هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د بلوچستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې دا وخت به زرګونه زده کوونکي زده کړې کوي. حکومت غواړي چې په دې مدرسو کې عصري زده کړې شروع شي. د لړکی حکومت له دینی عالمانو وړاندیزونه غوښتي دي. د دې مقصد لپاره تېر ورځ په پشین کې یوه غونډه هم شوې ده چې تفصیل درته ایوب ترین وایي.
غونډې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګڼې ادارې بی آر ایس پی او مشر فتح شاه وویل چې حکومت د خیر ښېګڼې د ادارو په مرسته په دیني مدرسو کې د ښه عصري تعلیم د پیل کولو پلان ترتیب کړی دی.
په مدرسو کې د دې فوکدان د ماسې وایي د شارو د یو څو مدرسو علاوه هغه یو ځای نه ویل کېږي. دویم خواته ترګور د غټ مشکل چې کله زه د پالیسي خبره کوم، په پالیسي کې دا یو شی د مدرسې ډیګري چې د اوس په دې صوبا کې ډایلما دا ده چې د کاله د دې د اندازې مطابق د شپې ته ستر 50,000 طالبانو د کال را فارغیږي د دې مدرسو سره، خو لیکن ستونزه دا ده چې د مدرسې سرټیفیکیټ چې دی هغه د سرکار لپاره نه یو ځای قابلیت قبول دی، نه هغه یو ځای دا چې دغه کوی چې د خپلو بچیانو لپاره د روزي ګټلو یو وسیله وګرځي. دغه یو مشکل چې دی هغه تر دې ټولو دغه دی خدا کریکولم وایي، خو لیکن کریکولم چې دی هغه د کما چې خبره وکړه د دې د سرکار ترمن چې کومه خلا ده هغه باید چې بریج سي او یو داسې لار ته راوځي چې د کچېری سرکار دغه کری کولم دغه نصاب ورته وایي هغه یو ور سره وتړل سي.
د عصري تعلیم د اهمیت په اړه د پښین نامتو علم مولوي اتاولا راته وویل
چې زموږ ډیګری نه چي دي، هغه لوې ډیګری چې موږ واخو هغه انډر بی ایت، بیا چې موږ هغه یونیورسيټي ته ورولې یونیورسيټي مشتوي چې صحیح د تا ته داخله درکو ته به مزید دوه سبجیکټ نور پاسې چې دوه دی پاس کال بیا موږ ته د بی ای سند راکې پر بی ای باندې بیا د ار چا خپل خوشاله مخ کې ایم ای کوي ارشی کې چي کوي هغه ته اجازه تستا. نو فلحال اچ سی والا زمج د ډیګری اغه سم چې څومره قدر حق دی اغه نه دی را متعین کړی.
پر دې محل عالمان غشتنه وکړه چې په دینی مدارس کې دی هم ټیکنیکی زده کړې پیل سي. د غړول به فارغسی او طالبان په ټولنه کې د یو ښه ژوند پیل کولو استعداد ولري. په دې ترڅ کې د جامع مسجد د پښین خطیب مولوي محمد ابمایون وینا و
زموږ علاقه غریبه ده، پسمانده ده، چې د دې دواړو ادارو کې دغه ټیکنیکل تعلیم وي نو بیا د طالبان چې دي که د دینی مدارس دي که د سکولو دي دا بیا د چا محتاج نه وي، په معاشره کې به غربت کم وي او د دې ځوانانو مستقبل به نه تباه کیږي.
په غونډه کې زیاتره عالمانو د حکومت د دې پریکړې مرسته وکړه او وی ویل چې دوی غواړي چې د دینی مدرسو طالبان هم د عصري زده کړو د لارې په حکومت کې ښه چوکیانې ترلاسه کړي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام د پښین امیر مولوی کمال الدین راته وویل
چې موږ په کار را دي چې د حالات سره د صورتحال سره مطابق د خپل مدارس او نصاب تعلیم راښک او سمور دا نه غواړو چې موږ د معاشره دغه تربیې ایمان چې معاشره ته ولاړ شي دی په د معاشره کې داس اجنبیان سي چې د ملک په زبان نه پوهیږي د ملک زبان اوس وخت په دفاتر کې دی کپا معاشره کې کم چي دی اردو زبان دی په دې عمر حال کې په دفاتر کې انګلیش ته دا زموږ د ملک اوس تقریبا اوس رواج وګرځي
وغونډه ته وویل سو چې د دینی مدرسو رجستر کولو د وخت ضرورت دی ځکه چې دا وخت په صوبه کې 4000 دینی مدرسې دي په هغه کې د 500 څخه زیات طالبان زده کړې ترلاسه کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د ملاسمت مودا ختمې دوه وړاندې د مخخې دورې شروع کړي او د لړکی 13 ورځ په لاهور ګریزن کې د پوسټ او رینجرز اهلکارانو ته وینا هم وکړه بلخو د حکومت لخوا تر دې دمه د نوې پوزي مشر نو مخې ته نه راغلي په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د راحیل شریف دور په دې اقلم خو چې مشکلات او دستونزې باوجود یې پوسیاسی حکومت دراغورزولو کوشش ونه کړ دا چې نور کارپوهان دې سره اتفاق کوي او کنه د احمد الله پر رپورٹ کې تفصیل ورو
جنرال راحیل شریف با د رواني میاشتې په 28مه نیټه د خپل چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي خو تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا د نوي فوزي مشر نوم مخې ته نه دی راغلی جنرال راحیل شریف په 28 نومبر 2014 کال کې د پاکستان فوز مشر ټاکلی شوی وو او نوموړی د فوز 15 مشر دی د ذکر دا چې په 13 کلونو کې دا ډوم بیزل دی چې د فوز مشر با په خپل مقرر کړی شوی وخت له خپل چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي د نوموړي د دندې د دې دوران په پاکستان کې جمهوریت څومره وده موندلې ده مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کار په پروفیسر حسن عسکری نه وکړه نو نوموړې وایي
آرمی نے پچھلے 3 سال میں
فوز 13 کلو راسی ډیر د صبر نه کار اغستې دي او خصوصا د کال 2014 درنې دوران د حکومتي حلقو لخوا فوز ګوتې اچتې دي دین علاوه په نور موکو هم په اشارو کې فوز تورنه لګول کېدل خو فوز نیغ په نیغه مداخلت ونه کړو چې لوجه جمهوریت ته وده ترلاسه شو نو راحیل شریف دور په دې حق لا خو چې مشکلات او ستونزو باوجود فوز سیاسي حکومت دراغورزولو کوشش هم ونه کړو بل دا چې راحیل شریف په دور کې په فاټا کې ضرب عزب او د ملک په نورو سیمو کې عملیات هم وکړې شول چې لوجه په پاکستان کې د ترهګری زور تر ډیر حدا کم شوې دي
د یادونه دا چې جنرال راحیل شریف د ملازمت مودې دوران په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیات شروع کړې شول په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر هودبای وایي چې په پاکستان کې هر اداره په خپل ځای کار وکړي نو ورسره به نه صرف ملک ترقی وکړي بلکې جمهوریت نظام به ورسره هم مضبوط شي
جہاں پر قانون کی بالادستی ہوتی ہے
په یو ځای کې چې د قانون بالادستی وي او مختلفی ادارې خپل کار په صحیح توګه کوي نو ریاست ورسره مضبوطیږي خو بدقسمتۍ سره په پاکستان کې فوز ډېرې ذمہواریاں په خپل اوګو اخستې دي کمی چې ورلا نه دی په کار لکه خارجه پالیسی جوړول د سیاسي حکومت کار وي خدا کار فوز کوي کټولې ادارې د خپل حد دننه کار وکړي او سیاسي حکومتونه د درغلون ډډه وکړي نو یقینا دا به د پاکستان لپاره ډېر خوي د یادونه دا چې د پاکستان پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د روان کال په جنوري کې ویلی وو چې د 2014 کال په نومبر کې د خپل دندې لمودي پوره کې دوه سره به د فوز مشري خپل ځای ناشتي تسپاري احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د سویډن حکومت په مالی مرسته د خیبر پختونخوا چترال برو کوستیر سواد کرک وډیر اسماعیل خان سلو او قبایلی جنسو مومند او باجوړ کې زمیدارو ته د کر کروندې نویس او ساينسي طریقې خودل شوې دي چې دا شان کروندګر په کم وخت وړو کې پټي کې زیات پیداوار او ګټور فصل نه ترلاسه کړي. تفصیل د خالد خان نورو.
دا لایولیهود پروگرام هندوکش یو چارواکی په وینا دوی په تیر اتکالو کې دا خیبر پختونخوا لری پرتی او غریز سیمو او ممن او باجوړ ایجنسی کې څه دا پاسه 50,000 خلکو ته د کرکلی نوې طریقې د لاس جوړولو د سیزونو سامان او وسایل او نوې هنرونه او خودل چې په خپل کسب کې زیاتې ګټې ترلاسه کړې دي. دا محمد فیاض په وینا د سویډن حکومت په مالی مرسته د لایولیهود پروگرام د خیبر پختونخوا په کارک او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې په کال 2008 کې پیل شو چې بیا وروستو چترال، کوزا او بردیر، سوات، باجوړ او ممن ایجنسیو ته وغځول شو، چرته چې زمیندارو ته د کرکلي نوې طریقې، زنانو ته د هنر او ماشومانو ته د زده کړو سهولیات ورکړي شو.
ځکه ټوټلی صاحب حکم نه دا به 50,000 نه دا خلک زیات چې کوم مونږه ډایرکټلی یا انډایرکټلی مونږه دې ته چې دینو فائدہ رسولی دا یو سیکشن زمونږ د دې پروجیکټ دام دې چې دا چې کوم دا آفات دي دا غینه د بچاو په طریقې سی وی دا غی مانته مونږ کار کړی د خلکو ته د سکول په اوبو کې په مت کې مونږه ډېر غټ کار کړی دی.
دا لایولیهود پروگرام هندوکش ته چارواکو په وینا دغه پروژه به د روان کال په دسمبر میاشت کې پای ته ورسی او دوی خوشبین دي چې د دوی په مرسته اوس زمیداران د مخکې په نسبت ګټور فصل او زیات پیداوار جوړولی شي. دا دیر ضلع یو زمیدار چې دغه دستوره کې ګډون کړی و مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس خپل څارو ته داسې خوراک ورکوي د کوم په وجه چې د هغې وزن په لږه موده کې زیاتیږي او دوی ته زیات مالی ګټه ورکوي.
لکه تقریبا سلونیم کیلو ډل دی او دا 9 کیلو جوار چې کوم دی دا و مکس کو ورته دا سیارزی او خوراک به مرته ورکاو ار ما خام دغه نه مخ انجکشن می انجکشن چنجو دا وای نه دا مرته استعمال کړی ورسه او لکه دا ساروی چې بیا موږ لکه دا دغه مرته وکړه دا وزن کلو چې هغه به 10 کیلو وزن به دا ټیم سره ونه بیا په 3 میاشتې پاس موږ ته تقریبا 16-17 کیلو وزن ته به دا رسیدلی وو.
دغه شان د کرکلی یو کارپو د نوې تخمونو او سبزیانو د پیداوار په حق له اول چې چترال، دیر او سواد کې د ټماټرو، پیازو او الوګانو داسې تخمونه او فصلونه پیدا کړل چې هغه په وړو کې پټي کې زیات پیداوار ورکوي.
ورټیکل ټماټر ته مونږ وایو برابانی خېږي فائدہ دا وکړه چې یو خو بیماریانو اٹیک پہ کم شو، بل مینجمنٹ آسان شو او بل دا دې چې پروډکشن کم پیدا ور چو د زمکه د ټماټر د دې آلموست د زمکه ټماټر په ټریپل کو او جی درې چون دیغه سیوا کو زمیدار ته فائدہ مو شو.
دغه شان د دې پروګرام چارواکو ادا وکړه چې دوی په باجوړ او ممن ایجنسی کې هم زمیدارو ته د کرکلي نوې طریقې خودلو نه پرتله خوښه د سل سکولونو ماشومانو ته په سکول دننه اسانتیاګانې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښول شي یا لایک کول شي ولته موږ خپل رائے راکول شي چې موږ خپل خبرونه تاسو ته لپاره څنګه کو. اوس په خبر کې د ماسیګر پنځنی می بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
په پېښور کې د اف سي پرګاډي په برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشن سجاد خان رسنیو ته ویلي 14 نن سهار په بشیر آباد کې وسوه. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسوالو د مرګ پر سزا لاسلیک کړی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر نن په خپل سوی بیان کې تور لګولی دغو مشکوکو وسوالو پر اولسي ځایونو، فوجانو، تعلیمي ادارو او مؤسساتي نظام بریدونه کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې په سیمه کې د وسلو زغل نه غواړي. دا خبر نواز شریف نن په کراچۍ کې د جنګي سامانونو د نندارتون پرانیستې غونډې ته وکړه. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي د 2013 په انتخاباتو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې د صوبای اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پرون د فاټا اصلاحاتو په اړه د بحث پر مهال دا خبره کړې ده. د افغانستان انتخاباتي کمیشنونو نوو کمیشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې څوګند پورته کړی. ولسمشر راشد غنی په غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وویل دغه نوي کمیشنران د یو شفاف بهیر له مخې ټاکل شوي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د 2019 مالي کال بجټ غیر متوازنه دی او له ولایتونو سره امتیازي چلند شوی دی. خو د مالي وزیر عقیل حکیمي چې نن د مشرانو جرګې مشورتي غونډې ته وربلل شوی وي وویل چې د راتلونکي کال بجټ د ولایتونو اړتیاو ته په پام سره جوړ شوی دی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هیواد یې یو لسټنه درنې اوبه عمان ته ورکړي دي. عرب خبري اژانس په وینا علي اکبر صالحي نن ویلي یو لسټنه درنې اوبه وار لمخه عمان ته ورکړل شوي دي او نور هیوادونه هم پکې دلچسپي ښودلې ده. د ترکی وزیر اعظم بن علي یندرم په کم عمری کې د ماشومانو د ودونو په اړه لانجمن قانون بیرته اخیستی دی. نوموړي نن وویل د ولسمشر رجب طیب اردغان په خواست د قانون اخیستو او کمیشن ته د سپارلو ګام اخیستی دی.
لند خبرونه د عبدالحی کاکر نووري د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د رفت انجم نوورو چې پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې ګلوبلایزیشن اثرات او نقصان په نړیوال سیاست کې د بدلون کوم نوې شکل په ګوته کوي. د سره زموږ په سیمه کې پرمختګ هم په نظر راځي. نو ځکه سیاسي، سفارتي او ستراتیژیکل صفبندیانو کوم شکل په نظر راځي هغې ته دی باید د امریکا او روسیې د سړې جګړې د کشمکش او د نننني حالاتو په تناظر کې وکتل شي. ادارې لیکي چې د مدوادو تر مخه د هند نه بغیر نوې صفبندۍ د دې مظهر دی چې راتلونکي میاشت کې په ماسکو کې کېدونکې پاکستان، چین او روس مشترکه غونډه کې په سیمه کې راپیخې ممکنه خطرو مخنیوي پاره یو مضبوط حکمت عملی او یو ښه نظام بنیاد ایښودل دي. د اداري په وینا روس په ډومبي ځل د درې اړخیز مذاکراتو قربتوب به کوي. دا مذاکرات به روانه میاشت کېږي چې مقصد یې د افغانستان مسله هوارول دي. 13 میاشت روس او پاکستان په تاریخ کې په ډومبي ځل مشترکه فوج مشکونه کړي وو او ماسکو د هند لخوا دا درخواست رد کړی وو چې پاکستان سره د یو ځای فوج مشکونه نه کوي. اداري اخر کې لیکي چې درې اړخیز اتحاد به د افغانستان صورتحال په سیمه کې د خپل مقصد لپاره هم استعمالوي او دا مقصد څه کې دیشي د دې نه څوک هم لا علم نشي کېدی، ځکه چې په امریکا کې د ټرمپ انتظامیه او په هند کې د مودی هندو فلسفه او افغان صدر اشرف غنی پاکستان خلاف کېدل سوالیه نشان دی. دسه جواب چې نوې صفبندي ده. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې چې د خارجه چارو بیان مطابق ملګري ملتونو مبصرینو تیر ورځ جی ایچ کیو راولپنډی کې د پوه چارواکو سره ملاقات کړی، چېرته چې هغوی ته د هند لخوا ډزو او جنګمندې معاهدې مسلسل خلاف ورزي کولو په اړه معلومات ورکړل شو. او د هفتې په ورځ کویرټا کې د هند لخوا ډزو په نتیجه کې مړه شوي څلور ماشومانو په اړه د پلټنو غوښتنه هم وشوه. اداریه وایي چې یو کال کې هند د کنټرول کرښې یو سل درې ځل خلاف ورزي کړې او روان کال په 13 ستمبر اوړي واقعې نه پس کم نه کم 85 ځله د دې خلاف ورزي وشوه. دا وخت د هند او پاکستان سفارتي تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي او ورځ په ورځ دې کې نور هم زیاتې را روان دي. اداریه زیاتوي چې په داسې حالاتو کې ملګري ملتونو له خپل کردار لوبول پکار دي او د هند لخوا دې د کنټرول کرښې په بیا بیا د خلاف ورزي نوټس واخلي، ځکه که په سیمه کې دوه اټومي قوتونه په خپلو کې شخړې لري نو دې نه نړیوال امنیت ته هم خطر ده. اداریه خلک کې وایي چې په موجوده حالاتو کې خبره خدا ده چې هند امن لار خپل کړی او که داسې نه وي نو بیا ملګری ملتونو دا ذمہواری ده چې د هند او پاکستان ترمنځ امن راولي او په دواړو ملکونو د سلامتی کونسل په قراردادونو عمل کول یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و واشنگټن ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره به د کشمیر لانجه ډیره مهمه وي او دغه به د هند او پاکستان پړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ عکاسي هم کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي ممکنه ده چې زلمی خلیل زاد د ټرمپ په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزیر او یا د بهرنیو چارو یو سلاکار وټاکل شي. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
واشنگټن ټایمز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ او د کشمیر مسله به د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یو آزموینه وي. دغه مسلې ته کتل او په دې اړه د نوي منتخب شوي ولسمشر د انتظامی رد عمل به ښکاره کوي چې ډانلډ ټرمپ د کشمیر شخړې ته څنګه ګوري. پر دې مسله به د نوي منتخب شوي ولسمشر او د هغه د انتظامی لپاره سوال ځکه هم ګرانه نه وي چې په دغه مسله لوړاندې نه منتخب ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب بی کمپین کې خبرې کړې دي. د ټرمپ اړه د هم ولکېږي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره نږدې اړیکې لري. واشنگټن ټایمز لیکي تیر میاشت یو هندي ورسپانې سره په خبرو کې ټرمپ وویل دی به خوشاله وي کچېرې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه دته د یو منځګړی رول ورکړل شو. پاکستان وار له مخې دا ویلي چې باید دغه مسله د نړیوالو په مرسته هواره کړل شي، خو بیا هند په دغه شخړه کې د بهرنیو د مداخلت مخالفت کوي. ډانلډ ټرمپ په خپلو خبرو کې د کشمیر لانجې ته د بارودو پیټۍ وویله چې کله هم چاودېدلی شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي زلمی خلیلزاد چې یو افغان امریکایي دی او په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی، امکان لري چې د ټرمپ په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزیر او یا د بهرنیو چارو یو سلاکار وټاکل شي. 15 کلن خلیلزاد د امریکا او افغانستان د اړیکو، د افغان جنگ او دغه هیواد سره د امریکایي مرستو په اړه زیاته پوهه لري او دا امکان زیات دی چې خلیلزاد د نوي منتخب ولسمشر په انتظامیه کې یو څه ځای پیدا کړي. لیکوال او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت اطلاعاتو یو پخوانی چارواکی عبدالحمید مبارز وایي خلیلزاد په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبولی دی، خو زیاتوي کېدای شي خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هم یو څه بدلون راولي. ورسپانه لیکي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا یو ملګری هیواد دی او مبارز وایي ډیر افغانان داسې فکر کوي چې د دوی په هیواد کې د نامنیو کړۍ له پاکستان سره تړلې دي او کچېرې د خلیلزاد راتګ سره د امریکا د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې څه بدلون راځي، نو دغه به د افغانستان په امنیتي حالاتو یو مثبت اغیز وکړي.
مشال ریډیو تاسو اور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو په کیس کې له فشار سره مخ دی. دا خبره نېشنل انټرست مجلې کړې ده. د نېشنل انټرست مجلې لیکي دا غو سیاسي مخالفین کوشش کوي چې اوسنی حکومت لړ شي. ځینې خلک د پوز مداخله هم غواړي، خو بیا هم دا ښکاري چې منتخب حکومت به تر 2013 کال پورې خپل وخت پوره کړي. تفصیل د بشیر ګواخ نه ورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي چې د 2008 کال د پاکستان منتخب حکومت خپل قانوني موده پوره کړه او که د وزیر اعظم نواز شریف حکومت تر 2013 کال پورې دوام وکړي، نو دا به په مسلسل ډول دوهم ځل وي چې پاکستان کې د جمهوریت حکومتونه خپل وخت پوره کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې حکومتونه یا د اپوزیشن ډلو له وجې ختم شوي او یا هم پوز مارشل لا راوستي. د پوز او جمهوری حکومتونو مخالفت تر دې حد ده چې ان پوزی دیکتاتور جنرال ضیاءالحق په 1980 کال کې د مارشل لا لګول وروسته لری شوی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو پانسی کړ. مجله لیکي چې د پیپلز پارټۍ د تیر حکومت په شان چې خپل 15 کلنه قانوني موده یې پوره کړه، اوسنی حکومت هم امغه خواته روان دی خو مشکلات یې کم نه دي. دا لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په خپلو مظاهرو سره ونه شو کړلې چې د نواز شریف حکومت تر دې حده کمزوره کی چې له ټاکل شوې مودې مخکې ختم شي. نېشنل انټرست مجله په خپل مقاله کې وایي چې پاکستان کې د درې قسمه فکر خلک موجود دي. ځینې خلک فکر کوي چې پوز باید نیغ په نیغه مداخله وکړي او د حکومت چارې پر مخ یوسي. ځینې بیا وایي چې منتخب حکومت د کمزوري تر څو د پوز د غیر مستقیمه مداخله سره مخ او کنټرول لاندې وي. دریم فکر دا دی چې منتخب حکومت باید خپل کار ته پرېښودل شي تر څو د کار موده پوره کړي. د کار سره به پاکستان کې جمهوری ادارې او بنسټونه قوي شي. لیکوال وایي که څه هم دا ښکاري چې پاکستان کې جمهوریت مخ پر وده دی، خو خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو کې د ناکامۍ له وجې همیشه کمزوري پاتې شوی. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان کې منتخب حکومت خپل موده پوره هم کی نو د ډیرو ستونزو سره مخ وي. پوز په غیر مستقیم ډول مداخله کوي او ځینې سیاسي ډلې په یو او بل نامو جمهوری حکومتونو ته ستونزې جوړوي. دا مهال پاکستان کې د پاناما لیکس په نامه د درغلیو کیس په عدالت کې روان دی. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو تور دی چې د ټیکسونو نه ورکولو درغلی یې کړی ده. د نیشنل انټرسټ مجلې د دې مقالې لیکوال وایي که حکومت له دې کیس څخه بچ هم شي دا حقیقت له منځه نه ځي چې پاکستان کې جمهوریت همیشه په نازک حالت کې وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای باید د کابل د پرونی پیښې پلټنې وشي. د کابل په پرونی حمله کې چې د اهلي تشیو په یو جماعت وشوه پکې شاوخوا 2 کسان وژل شو. بلخوا د بشري حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي افغان حکومت باید د اقلیتونو د دینی مراسمو پر مهال د سمو ګامونو پورته کول لپاره لاره جوړه کړي. اجمل شیبر یې نور حال درکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان حکومت باید د اقلیت شیو د سترو مذهبي مراسمو د امنیت لپاره غوره پلان ولري. بل لور ته د بشری نړیوال سازمان ویلي دي چې د کابل د پرونی پیښې جدي تحقیقات پکار دي. د دوشنبه پر ورځ د کابل په لویدیځ کې پشپشم امنیتي حوزې کې د باقر العلوم د جماعت د نن ځان وژون کې بریت د ماشومان په ګډون لښ تر لښ 2 تنه ووژل او 500 نور ټپیان کړل. داعش د کابل د پرونی برید مسولیت منلی دی. په تیرو 15 میاشتو کې دا څوم ځل دی چې په افغانستان کې پر ملکي شیو حملې کیږي او داعش اعلان کوي چې دا د دوی کار دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وحشي طرحګرو کار دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حملې کوي.
گرچه اختصاص به شیعه نداره در مساجد برادران،
اختصاصي هدف شیعه ندی. د سنیانو په جماعت کې هم دوی دا ډول حملې کړي. مثلا څو وخت د مخه تاسو په هرات کې ولیدل چې د هرات په جامع جماعت کې تر هغه منبر لاندې چې مولوی صاحب خدای داد چې د افغانستان مشهور عالم دی د هغه د منبر لاندې هم دوی ماین کې شو. د بشري حقوقو د څار په نړیوالې ادارې کې د افغانستان د برخي لوړ پوړي څېړونکو پاتریشا ګاسمن وویل داعش خپل وحشي بریدونه د شیعه پر غونډې زیات کړي او هیڅ ځای خوندي نه دی. میرمن ګاسمن زیاته کړه چې حکومت، شیعه مشان او د مدني ټولنې ډلې باید یو ځای کار وکړي تر څو شیعه خپلې عمومي غونډې او مذهبي مراسم چې د ترسره کولو حق لري په آرامه ترسره کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې ویاند عمر وړایچ ازادي راډیو ته وویل دا په کابل کې د شیعو پر جماعت برید دی. دا پر ملکیانو قصدي حمله ده. افغان چارواکي باید سمدستي د دې تحقیقات وکړي او هغه کسان چې لاس پکې لري هغوی د عدالت میسر راکاشي. دوی د چارواکو په توګه دا وظیفه لري چې اغیزمن اقدامات وکړي تر څو شیعه مسلمانان له بریدونو وژغوري او د شیعه اقلیت پر ضد تیریو کې چې په تیرو څو کلونو کې کوم معافیت رامنځته شوی هغه پای ته ورسي. د دوشنبه د ورځې حمله د جولای له میاشتې راهیسې څلورم حمله ده چې په افغانستان کې پر شیعه وکیشي. په تیرو کلونو کې ډیر لږ دوی په نقشه کېدل.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم ټول قبایلي ولس د دغو سیمو د انتظامي او عیني اصلاحاتو په انتظار دی، خو د سیمې په سکولونو کې کارکوونکي استادان وایي د دوی د تنخواګانو مراعاتو مشکلات د موجوده قبایلي نظام سره تړلی دي او که دا سیمې سرتر سره د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شي نو دغه ستونزې به هم ختمې شي. په قبایلي سیمو کې له 30,000 زیات استادان کار کوي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو استادان وایي که د دې سیمو د اصلاحاتو وړاندیزونه زر منظور او عملی کړل شي نو د دوی زیاتره مسلې به په خپله هوار شي، ځکه چې دا مهال د دوی ځینې معاملې د وفاق او ځینې یې بیا د خیبر پښتونخوا صوبې سره تړلی دي. د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې آل فاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. دی وایي
زه اوس پرما ګریډیشن مې شي پراپر پیسې هم ګریډیشن هم نوټیفیکیشن هر څه وشول اوسا پر هم په باندې فائنل کار نه دش ما په یو کال دغه درنه وکړلې هغه اډونه وش ول آر ته نوټیفیکیشن آر ته اوسا پر ها هغه فائنل سټیج ته نه دي تللی نو زه دا وایم چې کچېره ز صبح سره ملاو شو زما پرفارمنس چې کوم دی کنه قبایل خو یې نه د ټپ په لیول باندې ما ټیچر بنم نو زه دا وایم چې پرفارمنس پتا به ولګي ز خو بیا صبح سره ملاو شو او زما د مراعاتو حاصل اول د پاره به آسان شي
خو هلته د مومند جنسي پارا د یاد اتحادیه مشر مرجان علی مومند چې د وطن پال استادانو مشري هم کوي وای د قبایلی سیمو نمائندگانو ورته د لړکې سو وارنه ټی ورکړې خو تر اوسه دا کار ونه شو نو موړي زیاته کړه
کوم وی چې را زر تر زر داسې خوشي چې را مونږه لګا سا واخلو او مونږ هم د سکون او راحت او د ایجنسی کې چې کم ده چې کم پرمختګ کیږي چې هغه مونږه د دې قوم د علاقې د دې تخلیدل چې کم ده دا مونږه راشي او یو شری چې په سره دا ملک د دې نور ملک په شان چې کم ده دا پټ هم د ترقۍ په لار روان شي نو دې ته زمونږه انتهایی ډیر شدت سره انتظار کوم کدا فیصله زر تر زر وشول نو
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د منتخب غړو مشر حاجی شاجی ګل تیر ورځ مشال ریډیو ته په دې حق لا وویل
قبایلو لدا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمټ شوی دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به انشاءالله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شوی په دې باندې به اسمبلی نه پاسې دلی چې دا کم ریفارمز ریکمینډ شوی دي پارلیمنت ته چې دا پاس شي
د یادونه ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې و چې د دې سیمو د سفرونو ورسته یې خپل سفارښت وزیر اعظم او بیا پارلیمان ته وړاندې کړي د دې وړاندې زړه تر مخه به قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول شي
دا منور شاه د شمالي وزیرستان سوداګر د غلام خان لاري د خلاصولو په اعلان خوشاله دی وای چې د دې په نتیجه کې به نه یوازې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته ګټه ورسیږي بلکې لدې سره به د دې سیمه پرمختګ ممکن شي د غلارې چرته رسه مدیره حصے تړل شوی تر دې د مخلاص شوی نه ده تفصیل د عمر دراز سیرنه
سو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د میرانشاه دورې پر مهال د غلام خان لارې خلاصولو اعلان وکړ بنو میرانشاه غلام خان سلور اتیا کیلومتره های وی د یو ایس ایډ په مرسته د پاکستان فوج انجینرینګ شعبې اف ډبلیو سر ته رسولې د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د عملیاتو نه پس نږدې درې کالونو نه د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت بند و چې کاروباریان د زیان سره مخ ول او اوس د دغه شهر خلاصولو سره به د دوی کاروبار یو ځل بیا وده مومي او سیمه به ترقی وکړي د شمالی وزیرستان لوی تاجر حاجی ستار مشال تا وویل چې په ایشیا کې د غلام خان لارې ډېر اهمیت ته او تر ټولو نږدې لارې ده چې کاروباریان ورته ډېر خوشاله دي
او مصرفي اپریل یار کام د تجارتيون اپ دې ډېر خوشاله دي چې ټیم چیف اف ارګ سٹاف چې اعلان کړه دا یو 40 تر مودې چې ټیم مصرف د کرچینا کابل ترسي هغه 5.5 لک ترسي په دې باندې تقریبا 4 لک ریټه یې په لکه چې واخ خوشالي وروسي تاجر ور سره بوت شي پام پنچر او سرویس او د هوټل ولا ډایرټول سره بوت شي افغان خلک دې چې تاجکستان نه چې ایکسپورټ کو دی یې دې وواجه سره دې پاکستان ایکسپورټ میرا په مخ شلور شي چې خرچاوي کا مسې دې پاکستان رئیس وي اسیا په ټولو د نیوز په یک نمبر دا ټول کابل په ټولو افغانستان شه دې پاکستان رئیس ډیماند دی شي نیوز دې ګورنمنټ اف پاکستان نه دا درخواست کی چې په ګلم خون بوندا میسته هغه پالیسی کو چې کیمه پالیسی په تورخم او په چمندو
یو بل تاجر نیکوالی خان وای د درې کالونو نه د افغانستان او پاکستان تاجرانو د غلار خلاصولو غوښتنه و چې دغه تجارت سره به سیمه ترقی وکړي او تم اکړی چې زربا په دغه لار گاډی روان شي
افغانستان او د پاکستان دوه سره تجربه د مطالبه او وسه دا کله خلاصه شو لامس په دابو نظر صاف واسي دا غل یار تقریبا نیم په نیمه باندې پارخ کول او په هغه یار باندې په یو هفته سه 8 ورځې سه یا 10 ورځې سه امیر مولینا کوبل تر افیزي او په دا ویل یار سه دوه ورځې یا درې ورځې ډیر یو ټایم لګیږي درې ورځې لګیږي خو می زه دا تا یلا دوه اعلان خو وکړو چې زر نظر مسته بحال شي هډی راون سي وری راون سي چینی راون سي
شي تدینا و ابود شي پنکینا و ابود شي و مزدیرون و ابود شي ویله چې گاډی سم رادیو دې می وطن خلکو مزدیرا په شکو پالیاس
د شمالي وزیرستان انتظامی مشران و وایل مخصوص ورځ معلومه نه ده خو زر یعنی پسو ورځو کې به د پاکستان افغانستان ترمنځ د غلام خان په لاره تجارت پیل کړل شي د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د دوی د پرمختګ لپاره غلام خان لاره د ملا تیر حیثیت لري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
پرون د پاکستان د پخانیو موټرو یو کاروان د خیبر درینه تیر شو دغه قافله له کراچۍ پېښور او بیا خیبر ته ورسېده په دې کې راغلو کسانو ته د خیبر جنسیر تاریخي صحیحینو په اړه معلومات ورکړل شو په دې قافله کې شاملو کسانو ویل چې دوی د خیبر درې د سیل نه ډېر خوندونه واغېستل او ډېر خوشحاله دي چې دلته اوس د مخکې پرتله د امنیت وضع ښه شوې ده نور حال فرهاد شینواری راکوي
د کراچۍ نه را روان شوی د پاکستان د پخوانیو موټرو یو نمایشي کاروان د نومبر په 28 نیټه د پېښور نه د خیبر جنسۍ لوړګي میچنۍ سیلځای ته راورسېد په دې کاروان کې د ملک د بیلابیلو برخو کسان شامل وو او خپل ګاډي یې د خیبر درې نه تیر کړل چې په دې کې د 1911 ماډل مرسډیز د 1911 جیپونه او د 1915 فوکسی موټر شامل وی په دې محل د پاکستان د پخوانیو موټرو یو کلب د پېښور څنګ مشر عاصم دورانی مشال ریډیو ته وویل
دا ریلی 11 نومبر ته کراچی نه را روانه شوې ده وایا ریمیار خان ملتان لاهور اسلام آباد پېښور او دانند دلته رااله دا کومل مان کراچی او لاهور نه راغلی دي اغي ډېر زیات فیسینیټ کیږي لګیا دي دار څخه ګوري لګیا دي بدی دا ګوره تاسو نن ګوره لګی چې دا علاقہ سونا امن امان راغی چې دا زمونږ ملمانه کم لاهور کراچی نه راغلی دي دا دی بول په خبر ته نه راتلل او دا دینن دی تورخم کې ناس دي بالکل دلته به میا چې سونا دا تورخم بارډر به یو او چې پکم باندې بټول فورنرز او پاکستان انټری با کراچی به دومره اهمیت نه لرلا چې سونا به دا تورخم بارډر لرلا
په دې کاروان کې شامل یو بلتن منیر خان خپل احساسات صدا سي شریک کړل
دا خو ما غزړې زمانه دغه غونډه راته لګی چې څنګه چې په خوا به کوم سیلانیان راتله موږ هم په خوا په هغه روغ وخت کې به چې موږ راتلو نو بالکل ما غسه داغه نه خوشوي دی او دی روډم خوشوي ده
احمد یونس چې په دې کاروان کې د اسلام آباد نه راغلی وو وی ویل
ډېر ښه لګی لګیارې جی ډېر مطلب مودې نه شوق وو دلته راتلو بټ لارې بندې وې څوک به ویل حالات ټیک نه دي هغه دي بټ دے مالے خمونگا فل آگئی سر آگلی اور فیملی سر آمو اور دیر مزار آ رہا ہوں اور دیر خوشحالو چرا لو
په دې پخوانی موټرو کې راغلو کسانو ته د خیبر رایفل ځواک لخوا په مچنی چک پوسټ او سیلځای کې د خیبر جنسۍ د تاریخي ځایونو په اړه معلومات ورکړل شول او دغه ټول ځایونه یې وکتل د ملیشي د خیبر رایفل ځواک چارواکو وویل چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او په کار ده چې زیات نه زیات سیلانیان ورته راشي او د خیبر دره وګوري فرحات شینواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
I've been waiting for you
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروئی
د خوست خاروالی چارواکی وای سک کال یې د خاروالی له پرمختیایي بودیجې څخه 215 میلیونه افغانیو په قیمت 44 پروژې پیل کړې چې شپږ یې بشپړې شوې دي دوی له سیمې اوسیدونکو غوښتلې چې د ښار په پاکولو او پرمختیا په کارونو کې د ورسره همکاري وکړي تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو
د خوست خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې سږکال په ښار کې پر څوارلسو بېلابېلو پروژو چې ټول ورباندې 215 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي کارونه پیل کړي دي. د سه شنبې په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د خاروالۍ ریاست او ناحیو د ودانیو د ترمیم د پروژې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل چې دوی په خوست ښار کې د 2.5 کیلومتره سړکونو پراخول او اساسي جوړول هم تر لاس لاندې نیولي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
پلان کړی وی په 14 شپږ تکمیل دی په وټونی کور روانه مجموعي قیمت 215 میلیونه دی. ای تاسو په نوم کړئ کې به بیا د شهر د غاسي کسبه دنی وی یمن د غاسي 15 مامورین ای 15 جوړه وسایل دا دې ته ځواب نشياله.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه اورګونی هم په خار کې له کاروباریانو غوښتنه وکړه چې خاروالۍ ته خپلې قانوني پیسې تحویل کړي تر څو دوی ته په همدې پیسو بیرته خاري خدمتونه ارزه شي.
خاروالۍ تاسو مشترک کړی دی تاسو خپل پیسې په خپل سترګو وینئ چې تیرو کې د تاسو پیسې ضایع شوي دي او اوس د ضایعات مخنیوی شوی ده او نور به هم کوشش کیږي چې ضایعات مخنیوی وشي او عاید لوړ شي بیرته تاسو ته په مصرف ورسیږي ځکه دا ټولنه کې موږ تاسو ژوند کوو چې ژوند کوو نو ښه سړک ته هم ضرورت لرو نور اجتماعي خدمات
د خوست یو تن قومي مشر حاجی احمد ګل اوسنۍ پرمختیاوي د نظام زیږنده وبللې او له خلکو یې وغوښتل چې اوسنۍ پرمختګونه وساتي او د نورو انکشافاتو په کار کې د دولت نه ملاتړ وکړي.
دومره ښه نظام موږ نه لیدلی دی نه بیا راځي شي نه به بیا راشي. که دا نظام د افغانستان ټول خلک ونه ستي د هر یو سره به خدای پاک حساب وکړي. څومره وسایل دي چې چا نه لیدلی فکر نه شو کړای نمرز پتی جمعیا کشتا.
مدنی فعال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل د خاروالۍ په چوکاټ کې روانې پروژې او د عوایدو د کچې لوړېدل وستایل او هغه د ښه مدیریت او پیاده اداره کې د شفافیت د مراعاتولو ثمره وبلله. جبارخیل وویل سره د دې چې اوس مهال د پولې پورې غاړې ته د توکو سوداګري نشته او د پاکستان پوځ له خوا شاو 2.5 کلونو راهیسې خو سره لګېدلې رسمي او فرعي لارې د ګاډو د تګ او راتګ په مخ تړلې دي، بیا هم د ښار د عوایدو لوړوالی او په ښار کې د ګڼو اساسي پروژو پلي کېدنه پیاده اداره کې د مثبتو بدلونونو بیلګې بلل کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو هر اوریدونکو اوس تخبرونه په خیره کې یو سلبیا د عبدالحی کاکړن نه لند خبرونه اورو.
په پېښور کې د اف سي پرګاډي په برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ ټپي اندي. د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشن سجاد خان رسنۍ ته ویلي 14 نن سهار په بشیر آباد کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید سیماری منلې ده. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسوالو د مرګ پر سزا لاسلیک کړی دی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر نن په خپل سوي بیان کې تور لګولې دغو مشکوکو وسوالو پر اولسي ځایونو پوجانو تعلیمي ادارو او مؤسساتي نظام بریدونه کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې په سیمه کې د وسلو زغل نه غواړي. د خبر نواز شریف نن په کراچۍ کې د جنگي سامانونو د نندارتون پرانستې غونډې ته وکړه. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج جسیس پروندول چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې باید د قبایلی سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې صوبایي اسمبلی لپاره د خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان نن خبر خپور کړی چې سرتاج جسیس پروند د فاټا اصلاحاتو په اړه د بحث پر مالول د کمیټي غړي تر ډیره په دې متفق شوي چې قبایلی سیمې د خبر پر شنو خوا غړي سي، خو یوازې په دې بحث کې چې دا پروسه د څومره وخت کې مکمل شي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو نن د ارګ په ماڼۍ کې سوګند پورته کړ. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وویل دغه نوي کمشنران د یو شفافه بهیر له مخې ټاکل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د 2018 میلادي کال مالی بجټ د غیر متوازنه دی او له ولایتونو سره امتیازي چلند شوی دی. خو د مالی وزیر عقلیل حکیمي چې نن د مشرانو جرګې مشاورتي غونډې تور بلل شوی وو وویل چې د راتلونکي کال بجټ د ولایتونو اړتیاو په پام په کتو په پام کې نیول شوی دی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي هیواد یې یو لسټنه درنې او به عمان تور کړی دی. عرب خبری اژانس په وینا علي اکبر صالحی نن ویلي یو لسټنه درنې او به وارلمخه عمان تور کسبي او نور هیوادونو هم پکې دلچسپي ښودلې ده. د ترکی وزیر اعظم بینالی یندرم د ماشومانو په د کم په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو په اړه لانجمن قانون بیرته اخیستی. نوموړي ویلي د ولسمشر رجب طیب اردغان په خواستي د قانون اخیستی دی.
اوریدونکو هم دې سره زموږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو به د موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مریدلی شئ. ټولو ته اجازه ترا کې خوشاله اوسئ. د الله پامان.